السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 9 نیټه ده. پاکستان کې وخت شبه دی د ماسپښین 10 بجې، افغانستان کې شبه دی 9:30 بجې. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه احمد فاضلانی
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند په مرکز او صوبو کې د خپل حکومت جوړولو لپاره له نورو سیاسي ګوندونو او د آزادو غړو سره تماسونه نیولي دي. بل پلو صدر د افغانستان صدر محمد اشرف غنی عمران خان ته په ټلیفون کې مبارکي ویلې ده او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړه.
او عوامی نیشنل ګوند تیر عام انتخاباتو کې د ټګۍ د تورونو خلاف احتجاج لپاره تیاری شروع کړی دی او د پارټۍ یو مشر میا افتخار حسین ډیور ریډیو ته ویلي دي چې د ضلعو په کچه تنظیمونه به د سبانه احتجاجونو باندې لاس پورې کوي.
او بل دا چې په پاکستان کې له ټاکنو او د چین لخوا د $2 ارب د پور د ژمنې وروسته د ډالر پر وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت یو څه لوړ شوی دی. څېړونکو وایي چې د اقتصاد د ټینګولو لپاره پاکستان نورو پورونو ته هم اړتیا لري.
ګران اوردونکو، موږ سره اوسېږئ د سیمې د نړۍ د افغانستان او د پاکستان په حق لباندې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه او مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسېږئ.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې او د افغانستان په اړه یې د نوموړي د بیان هرکلی کړی دی. صدر غنی په خپل ټویټر پاڼې کې نن لیکلی دی چې دواړه پر دې موافق شوي چې تیر هیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې راتلونکي او د سیاسي، ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا لپاره نوی بنسټ کېږي. بل پلو د عمران خان تحریک انصاف ګوند هڅه کوي چې له نورو سیاسي ګوندونو او له آزادو غړو سره تماسونه ونیسي او په خیبر پښتونخوا صوبه او همداراز په مرکز کې حکومتونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې اړه زموږ همکار نصیر کاکړ څو شیبې مخکې له زموږ له خبریال الیاس خان نه پوښتلې دي چې دا تاسو ورته رابولو.
تو اسلام آباد کې دا وخت ټول سیاسي ګوندونه راغونډ شوي دي او د نوي حکومت جوړولو لپاره دغه ګډ جوړ روان دی. خاص کر پاکستان تحریک انصاف کم چې یو سل او 15 په ټولو نه زیاتې قانوني اسمبلی کې ترلاسه کړي دي، خو بیا هم ورته د ساده اکثریت یعنی یو سل 22 لپاره په ایوان کې د 23 نور ووټونو ضرورت دی او دغه رنګ په یوازې باندې دوی د حکومت جوګه نه دي چې جوړ کړی شي په سنټر کې. نو دې لپاره به دوی ته چې کوم آزاد غړي الیکشن کمیشن چې کوم شمېره ورکړې ده دغه 42 دي، دغه رنګ کاف لیډ دی چې کوم د دې اختلافي ګوند ګڼل کېږي، دا 4 دي، د بلوچستان عوامي پارټۍ 4 دي، ګرین ډیموکراټک الاینس سینټ چې کوم جوړ شوی ده هغه 2 دي، بی ان پی منګل 3 فوکل دي، دغه رنګ ان پی ایم پاکستان 6 فوکل دي. نو دا ټول دې سره شامل کړی شي نو دا ساده اثریت خو دې ته ترلاسه کېدای شي، خو دې کې چې اوپر خند دې ته بار مخه تکیږي نو هغه دا دی چې د دې درې کاندیدانو ته کوم چیرمن دې هغه پنځه څوکۍ ترلاسه کړی وي، عمران خان او دویم نمبر باندې غلام سرور اوان خان دوه څوکۍ ترلاسه کړی دي او د اسد نه امید صادق دوه څوکۍ ترلاسه کړی دي. دا رنګ نه څوکۍ جوړیږي او چې کله لاس چتیږي په کارني اسمبلی کې نو دا درې کسان به لاس چتوي نو دا شپږ څوکۍ به د لاس نه وي. نو دا رنګ دا هی خو د نن بیا یو ځل کړی د پاکستان تاریخ انصاف چې کوم وایان دی نه مخد چې په وفات او په پنجاب حوالے سره زموږ مشاورین بالکل مکمل شوی دی او دغه دغه ویناوې امید دی چې عمران خان به د 14 اگست نه وړاندې د وزیر اعظم سوګن پورته کړي او په دې هر باندې زموږ چې کوم آزاد غړي دي او نور چې کوم زموږ ائتلافي ګوندونه دي موږ هغه سره په تماس کې او په دې نتیجې به هم ډېر ډېر ستاسو مخې ته راشي. او نه صرف په سنټر کې بلکې په پنجاب کې هم دا دعوه وه چې
او الیاس خان صاحب په خپل داتا سو چې کوم ذکر وکړ چې ځینې کاندیدان لیوی څخه په زیاتو چوکیو باندې بریالي سوي دي، نو هم په عین وخت کې دغه ګوندونو ته چې پارلمان ته بریالۍ ترلاسه کړی دي یا بریالیتوب ترلاسه کړی دي، هغوی ته خو د ښځو دپاره چې کومې ځانګړې چوکۍ دي همدغه رنګه د لژکیو چې چوکۍ دي هغه به هم په زیات شمېر ورته ترلاسه کېږي که څنګه؟
بالکل، خو هغه کاکړ چې دا چې کوم تناسب دی نو هغه به غیر د ټولو ګوندونو ته ځي. هغه چې کوم بیا ځي شمېره ورکړې ده چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف دغه د ښځو چې کوم ځایي سبه ملاوېږي چوکۍ، نو هغه خودی دا ول چې دا به د دوی چوکۍ به یو سل دوه پنځوس ته ورسي، دغه رنګ د کاف لیګ به څلور ته ورسي، عوامي مسلم لیګ به یو شي، د بلوچستان عوامي پارټۍ به هم پنځه شي، د ګرین ډیموکراټک الاینس به دوه پاتې شي، پاکستان به شپږونه وشي. نو دا ټوټل چې جوړېږي دا یو سل یو اویا چوکۍ به دغه رنګ د دوی جوړېږي، او یکم بیا ساده چې دغه ورسره میلاو کې زنانه د ریزرو سیټ نو بیا هغوی ته یو سل او دوه اویا بوټونه په کار دي په اسلامي اسمبلۍ کې. دغه رنګ د ګرین اپوزیشن ته زمونږ واچو د نن لیګ د چوکۍ به ښځو سره دوه اتیا شي، د پیپلز پارټۍ به د درې څلوېښت نه اووه پنځوس شي، د ایم ایم اے به د دولس نه پنځلس شي، بی ایم پی منګل به هم دوه پاتې شي، ایم پی هم یو ده، جمهوري وطن پارټي به یو شي، او دغه رنګ آزاد درې نو دا یو سل یو شپېته ورې جوړېږي. نو یو انټرسټینګ غوندې سچویشن دی. بهرحال په سیاست کې هغه آخر یوم نه وي، دغه د زرایو د خپلې داسې قسم خبرونه هم په میډیا باندې چلیږي چې هغه دا هم کې دی چې پیپلز پارټي ډایرکټ حکومت کې ناراضي. نو ایم ایم اے کوم چې د ټول حکومتونو همیشه د خپل یو تلافي ګوند پاتې شوی دی، نو کېدای شي چې یو داسې وخت هم راشي په پاکستاني سیاست کې چې همدغه ایم ایم اے دغه پټنۍ سره شامل شي او دوی ته لاس ورکړي.
او الیاس خان صاحب، دا وخت ډېر زیات بحث د پنجاب صوبې پر حکومت باندې دی چې هلته مسلم لیگ نون بیرته هم د پی ټی آی څخه لږ زیات چوکۍ ګټلې دي، او د حکومت جوړونې لپاره چې کومې هلې ځلې دي د دواړو لخوا خورا ډېرې توندې دي. څه معلومات دي هلته چې څه ائتلافونه جوړیږي او وضع څه ډول ده؟
جی بالکل، کاکر صاحب، د پنجاب کې کوم سچویشن دی هغه ډېر زیات دلچسپ دی، خاص د سنټر نه ولې چې هلته چې کوم مارجن دی هغه ډېر کم دی. د پی ټی آی یو سل ډېر ویش چوکۍ دي، او د مسلم لیگ نون یو سل اووه ویش چوکۍ دي. نو په دعوی خو دواړه کوي چې دغلته کې آزاد غړي چې کوم دي هغه اته ویش پاس شوي دي د پنجاب نه، نو په هغې باندې دغه دارو مدار دی چې هر پارټي کوشش کوي چې هغوی سره پرون څلور د پنجاب اسمبلۍ غړي په بنګاله کې راغلي وو، عمران خان سره ملاقات وکړو، د پی ټی آی کې د شمولیت اعلان کړی وو. د دې ترڅنګ چې کوم ډرین لري ګون په پنجاب کې د نوغت کاف لیګ کې راغلي او چوکۍ دي، او دا خبرونه هم په پاکستاني میډیا کې دي چې دای ګون مشر چودري پرویز لای کوم چې اوران د مشرف دور کې پنځه کاله اعلی وزیر پاتې شوی وو، هغه هم ګډ جوړ شروع کړی دی او کوشش کوي چې د پنجاب اعلی وزارت د پاره پی ټی آی سره په ګډه کېږي، او دا آزاد غړي څوک هغه دې ډېر ماهر ګڼل کېږي ځان سره کې. خو بل طرف ته او بیا یا صدقه و نشین، بیا د زغه مطالبه ده چې ما سره د ډیسټریټ پرایم منیسټر شپ چې کوم یو نه وي او د کریټیوټی په سنټر کې هغه ما ته راځي. خو نن نه مهمه چې دا تاسو ته پی ټی آی وایان نن دا هغه د ویناوه چې د پنجاب کې به هم پی ټی آی کاندید چې کوم دی هغه به د پنجاب اعلی وزیر جوړیږي، او د دې نه بهر به موږ هیڅوک نه جوړو.
او الیاس خان صاحب، د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په ټاکنو کې په بریا باندې مبارکي ورته ویلې ده، ټلیفوني ورته کړی دی، او د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې ده که معلومات را سره شریک کړئ.
جی بالکل کاکر صاحب، نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم یو بیان مقامي میډیا ته جاری کړی شوی دی، نو په هغه کې د غوړي افغان ولس مشر اشرف غنی نن د پی ټی آی مشر عمران خان ته ټلیفون کړی و، او ورته په عام عمومي ټول ټاکنو کې په بریالیتوب باندې د ګوند ته مبارکي ورکړه، او دته د افغان د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړه کوم چې د قبول کړی ده، او وروسته چې څنګه تاسو خپل انټرو کې هم وي، او د دته د نیک زمانه د نیک پاشاته هم اظهار کړی دی. دا افغان ولس مشر په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي چې دواړه په دې باندې رضا شوي دي چې موږ به د پخوا کوم دغه دی هغه وروسته پرېږدو، او دواړه یو نوی تعلقات به د نوي سر نه شروع کړو چې په هغې کې به د دواړو ملکونو د ولس او د سیاسي د سماجي او اقتصادي مستقبل مخ په وړاندې بوتلو لپاره هڅې کوو.
ډېره مننه، او کور ودان د ځان پام ساتئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د افغان صدر اشرف غنی ترمنځ چې کومې خبرې اترې شوې دي، سړنکاران دې ته په کم نظر باندې ګوري. نوموړي چې د ګټې وروستو خپل اولنۍ کومه وینا کړې وه، نو په هغې کې د افغانستان ذکر هم کړی، ویلي وو چې افغانستان سره ښه اړیکې غواړي. او یوه بله خبره چې نوموړي کړې وه، هغه دا وه چې دی د دواړه ملکونو ترمنځ د پراخه یا د پرانستې پولې په حق کې د دې مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر چې نن کمی خبرې کړې دي د تحریک انصاف د مشر سره، نوموړي دا مثبتې هم بللې دي او ویلې دي د دواړه ملکونو ترمنځ چې په تېر وخت کې څه شوي دي باید هغه هېر کړی شي. هم زمونږ همکارې سمینا احسن په پېښور کې د ډیوه ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب سره په دې حقله خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان او د افغانستان مخکې هم د حکومت ختمېدو مخکې د حکومت او د مسلم لیگ نواز هغې د حکومت د ختمېدو نه مخکې هم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو نوی پروسس شروع شو چې هغې ته ایپاپس ویل کېږي. د هغې د لاندې مختلف کمیټې جوړې شوې وې او دغې کمیټو کې مختلف د نظامی یا د فوج په سطح باندې، د استخباراتو په سطح باندې، د تجارت د پاره، دارنګ ګرش میر د افغان ماجرونو د پاره ګرش میر داسې کمیټه جوړ شوی. او یو دما خیال چې دوه هفتې بچیږي چې د دې یو غونډه په کابل کې شوې وه او بله غونډه چې کومه ده نو اوس بیا په اسلام آباد کې غالباً کېدونکې ده. نو یو د اړیکو د کېدو د پاره یو پروسه شروع شوی ده د مخکې نه. زما خپل خیال دی چې دا نوې خبره خان صاحب نه ده کړې چې دا داسې پته ولګي چې کېدی شي دي په پالیسۍ کې بدلون راولي، ځکه چې د دې موضوعات چې کوم دي، خاص کر د افغانستان یا د امریکې سره د اړیکې یا د هندوستان سره اړیکې، په دې کې د پاکستان چې کوم دي د سکیورټي ادارې دي یا فوج دغه دي دغه عمل دخل پکې زیات دی. نو خان صاحب خو اوسه پورې چې کوم بیان ورکړی دی هغې نه همدغسې لګېده چې هغې غواړي چې تعلقات ښه شي. خاص تاسو کتلي د هند په څېر دغه کې هغه دا خبره کړې وه چې تجارت کېدل پکار دي او چې کوم موضوع ده د کشمیر په اړه باندې خبرې کول پکار دي. نو دا تقریبا هغه خبرې چې کوم دغه کول د هندوستان دا خبره کېده چې تجارت هم کېدل پکار دي او نورې خبرې به ورسره کېږي. خو مخکې به پاکستان دا خبره کوله چې نه کوم چې چالي دي پاغې باندې حکم خپل پاره چاول مشر بغلې هر شي بیا نورې مسالې حل کېږي. او د دې له کبله دواړو ملکونو تجارت چې کوم دی هغه ډېر زیات کم دی چې څومره کېږي د واګا د لارې تجارت کم دی، زیات تر تجارت چې کوم دی هغه د دوبۍ او په دغه ذریعه باندې کېږي. نو اوس خبره دغه ده چې دوی راغلو دوی جوړ کړي دا وایي د پښتو کار دي چې لپاره وزیر وټاکي او بیا د ډیفنس د چارو لپاره وزیر وټاکي. نو بیا کله دا بریفینګ یې او دا سټارټ شي دا غوښته پس بیا په پته لګي چې آیا واقعتا خان صاحب څه غواړي په هغه باندې دی عمل هم کول غواړي د څومره حدا پورې کوي چې خپل پالیسۍ مخې ته بوزي یا څومره ستونزې ورته راځي. نو دا بخښي دا غوښته پس کې دي دا خیال کړی چې کوم څه راشي دا خبره ولې زیاتې کوي وروسته ورته بیا پته لګي چې دوی کې مشکلات څومره دي.
افغانستان صدر اشرف غنی دې بیان ته هرکلی ویلې، عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې ده. ستاسو په نظر کې په دې حالاتو کې چې خبرې خلاول کې ډېرې ښې وشوې، خو پاکستان د پاره به دا څومره حد پورې د نوي حکومت د پاره دا خبره پریکټیکلی یا هغه په عمل کولای شي چې د افغانستان غوښتنه ومني ولې چې افغانستان خدای و غوښتنه د پاکستان نه د پخوانه کوي چې په خپل خاور دي ترهګرو مخه ونیسي چې په افغانستان کې حمله نه کوي.
نو د خبرو هم دغه ده چې عمران خان دغه هم دغه دی، دا د بلیم گیم یو خبر هغه کړی او خاص کر د هند سره تعلقاتو کړی وه. افغانستان 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 نو دا خبر عادی چې کله عمران خان سے وزیر اعظم چوکے سنبھال کی خپل کابینه جوړه کی او بیا د د پاکستان د خارجي چارو یا د سکیورټي څخه اداري دی دې ته بریفینګ ورکي د افغانستان سره د اړیکو په ارتباط او یا د هند سره د اړیکو په ارتباط دا غې د پس د آیا په څه پس بدلون راځي دې غواړي چې دا پالیس بدلې کی خپل مخه سم کی په ځای د دې چې د په خوانی چې کوم پالیسي دی هغه ته دوام ورکي ځکه چې دا هغه پالیسي وي چې په دې باندې اختلافات پیدا شو د سیول او د ملټری د فوج ترمنځ د ادارو ترمنځ دا به موږ زغ خبره ده چې دا څه دي راشي دي کله کې او د بریفینګ زو شو دا یو شو نه پاس بیا په تلګې چې څنګه دي کوي چې ځان سره او د فوج او د سره یو سره لاکي په یو پالیسي باندې مخه تراوان
صحیح او سی کپلندو کې دا هم تاسو ته وای تاسو اوریدونکو ته وای چې امکانات ته چې 15 کال پس پاکستان خارجه وزیر وټاکی ځانله
بالکل د دې امکانات شته زه وایم چې دا د عمران خان په چې څومره دې ملګری دې کې ډېر زیات په دوار کې د خارجي د وزارت د خارا په مده ده چې نن خان دي دا خبره زیات په مخه کې چې دې وزیر نشته دي او وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دې دا وزارت خپل ځان سره ساتلو نو دوه خارجي د پاره خو بخا مخا وزیر ساتي دي چې خپل کار کې څه څه دي نه
صحیح
او نوې پاکستان په پالیسۍ کې نوې بدلون سره دی پالیسی سمره د خارجي چارو په اړه کې کم کم بدلون کې کم کم ځای نه کې په کوم کوم بدلون سره دا په سمره بدلون راځي دا خو به وخت نه معلومیږي چې کله دی کې او خپل پالیسی جوړاوه
صحیح شو. ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
مرحبا
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
هم خرغلی د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي مشان وایي چې سبا ته یې د مظاهرو البته د احتجاجي مظاهرو تابعیان نیولې ده. دوی وایي چې په انتخاباتو کې له دوی سره درغلي شوې ده. په دې شوې چې د سبا به د خیبر پښتونخوا د صوبې په مختلفو ځلو کې د عوامي نېشنل پارټي مشان هر یو په خپل ځلې کې د دغو مظاهرو مشري کوي. نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا ابتهار حسین وای د 15 جولای ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد به سبا له په هر ضلع کې احتجاجي مظاهره کوي. میا ابتهار حسین وای ټول ضلعي تنظیمونو یې د احتجاج تیاری مکمل کړی دی.
ضلعو په سطح باندې چې کوم کوم تنظیمونه دي هغه یې علاقو ته مطلب سوال جوابونه کړي، مطلب فندیار خان او 400 کې وي، در خان و مردان کی وی زبا چی کمیون پا نوخار کی مخودا سی ار اغم مشر اجی بلور سی بابا پی خور کی مشران با چی کمیون طول پا خپل خپل زلو کی مطلی دا لیل کئی او مطلی تا سفتا چی دا کم الیکشن کی چی کمیون تکی شوی دا او دا اندی شوی دا 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 غی خلاف تی چی من در کم الیکشن مسترد کرده دی لحاظا من چی کمیون دا دی خلاف احتجاج کو او دا وی چی دا دی خلاف نوی الیکشن وشی
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د احتجاجونو دا پریکړه د جمعې په ورځ د پارټۍ تنګ ټینګ اجلاس کې دو پس شوې وه. د ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي وو پوز الیکشن کمیشن او موقتی حکومت په شریکه د یو مخصوصه ګوند د ګټې لار هواره کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند مومندو کاندید نثار مومند وایي د الیکشن کمیشن قوانینو تر مخه ورته د پولینګ ختمېدو وروستو اسناد نه دي ورکړل شوي.
فارم 45 سی دا هیڅ چاته نه دی ورکړی. تاسې یو فارم زما د لاس لاندې راغلی دی چې په هغې کې تش زما ووټ ښودلی دی، بیا باقي لاندې ورته سینونه کړي دي او باقي زه خلاف پرېښې ده. ادې دپاره چې بیا وروستو دی چې خپل کار وکړي، ګوتې پکې ووهي. سره سره به شپږ څلوېښتم یو فارم دی چې په هغې به د ټولو ایجنټانو نه دستخط اخلي. نو د چا نه دستخط هم نه دی اخیستل شوی او چا ته دغه هم نه دی ورکړی شوی، ځکه چې شپږ څلوېښتم هم چا ته نه دی ښودل شوی. نو دغه د دې لپاره دا ټولې درغلۍ ترتیبونه جوړ کړي وو چې یاره ماښام به بیا دوی دغسې ترتیبونه جوړوي چې ریزلټ به صرف دغه کوي دا اناؤنس کړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا هم د احتجاجونو لړۍ روانه ده او تېره ورځ یې د سوبې بېلابېلو برخو کې په ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې وې. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، ډیوه، شبقدر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته. د هلتن وروستي رپورټونه وایي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اډیالا جیل نه د اسلام آباد یو هسپتال پیمس ته منتقل کړل شوی دی، ځکه چې هغه ته د زړه ناروغي راپېښه شوې وه او ډاکټر د هغه هسپتال ته د وړلو سفارش کړو. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریال ارشد حسین نیخ پنیغه په لاین راغلی دی. ارشد حسین سلمی شرطواوی په خیر علی.
ډیره مهرباني اکرام صاحب، تاسو مننه.
ارشد حسین صاحب، وروستی تفصیل د دغه سره چې په میډیا باندې هم د نوموړي عکسونه ویډیوګانې مخې ته راغلي دي چې هغه پیمس هسپتال ته وړلی کیږي.
جی، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وخت دا اډیالا جیل کې چې د سزا لاندې وو، نو د سحر د سید آغا پیمز ډاکټران چې کما کله آغا سر ورغلی وو د معاینې لپاره، نو د هغه ځینې ټیسټونه شوي وو. د هغې په بنیاد باندې هغې سپارښتنه کړې وه چې پخوانی وزیر اعظم دی په سمدستي ډول د اسلام آباد پیمز د هسپتال د زړونو د واک ته شفټ شي. نو دغه ګنګوسي د سار نه روان وو او بیا دا خبرونه هم کره شول. د پنجاب د داخله چارو کم نگران وزیر چې دی، نو هغه دا ویل چې هغه به شفټ کوي. نو هغه اوس په درنګ شیبه کې لږ ساعت کېږي چې هغه شفټ کړی شوی دی د پیمز هسپتال ته، او هلته د هغه دا هم ویل کېږي په داسې راپورونو چې دغه معاینه روانه ده، او د هغه دغلته چې کوم موجودګي ده، نو د هغې د حفاظت لپاره هم د سیکیورټی او د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کړي شوي دي. هغه دا وخت شفټ کړی شوی دی، هغلته منتقل کړی شوی دی پیمز هسپتال ته.
او ارشد حسین، داسې رپورټونه هم وو چې ګینې هغه منتقل کېدل نه غواړي، خپل شخصي چې کوم ډاکټر دی هغه په نوموړي باندې زور راوړی چې د هغه هسپتال ته وړل ضروري دي، او د دې ترڅنګ د نواز شریف دا وخت سیاسي صورتحال څه دی؟
د نواز شریف ډاکټر چې تاسو کوم خبره کوي، نو هغه هم دا غوښتل زما که تاسو مخکې په تاسو ته په تیره ګړی کې ویلو چې هغه دا غوښتل چې د خپل ډاکټر سره په مشوره باندې چې دی، نو د تګ یا د نه تګ هسپتال ته د منتقل کولو فیصله وکړي. نو ماښام نا وخت هغه سره خپل ډاکټر عدنان ملاقات وکړو، او هغه او د پند ډاکټرانو د یو ټیم سره هغه په امبولانس کې په یو کانوای کې د سخت امنیتي ګامونو لاندې پند هسپتال ته منتقل کړی شو. سیاسي پوزیشن کته سو یادوي نو دا وخت نواز شریف کو په بنیادی طور یو اهدم نشي لرل کوم سزا چې هغه ته ملو شو کوم چې د وزیر اعظم نه ختم شو. نو دا وخت هغه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې کوم په موجوده انتخاباتو کې په دویم نمبر لوی ګوند مخه تر راغلی دی نو د هغه یو قائد دی د هغه یو مشر دی او سیاسي پوزیشن د هغه دغه فورې دی. دا چې هم ویل کېږي چې په پنځه هسپتال کې چې کوم کله دی شفت کېدو نو ډیر ګڼ پلویان د دغه نواز شریف پلویان
خبر کی چینی نوموڑے با د ہسپتال نا ورستو کم خواتا بوت لکھی گی یا سیاسی منوورنگ یا د حق درزی کولو یا د آئندہ راتلون کی حکومت سرا د کم جوړ جاړی په حق لباندې س خبرې په میډیا کې یا خبريالانو ترمنځ کیږي.
نه دا څه خو سن دي ویل شوی او ته پورې نه دا څه ګنګوسي څه خواره دي ځکه چې د صحت سوره د 15 ورځ د نو شریف دی په هسپتال کې دی وخت په وخت ډاکټران ورزيد هغه چیک اپ کوي او دا هغه معاینه کوي نو دا هغه په بنیاد باندې دا فیصله غلط شوی دا خو اوسه پورې دا قسم څه خبره مخې ته نه دی راغلی چې د دې د معاملې نه بل سیاسي منورن یا یو صدا چې دغه کیږي تر اوسه پورې.
سمره ډیر مننه ارشد حسین زموږ سره د خبرو کولو.
او سموارے سیگی مطبوعات ہوتا ہے پناڑی والوں مطبوعات کی البتہ پٹول رسنوی کے پاکستان اور افغانستان پاکلت سے ویل شیوی دی زمگ ہمکار مختار خلیل ورتا لنڈا کتنا کھڑی دی.
نن د برطانیې په مشهور ورسپانه دی ګارډین کې د پاکستان په عامو انتخابونو کې د عمران خان د کامیابی په حواله یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا عمران خان به د پاکستان د خلکو امیدونه پوره کړی شي او آیا عمران خان به فوجي جرنیلان په خپل قالب کې وساتلی شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی ک پاکستان کې د فوجي انقلابونو په تاریخ نظر واچول شي نو په موجوده حالاتو کې د عمران خان اقتدار ته رسیدل د فوجي غلبې خلاف د عوامي جمهوریت فتح کاری خدا لو بدا سینه ده بلکې دا د فوج په ډیره چالاکی او مکاره تیار شوی یو منصوبه ده چې تر مخه عمران خان دې زیتا رو رسولې شو. د یورپی یونین د انتخابي سارنوالو بیان دی چې د عمران خان په کامیابی کې بشکا چې د جرنیلانو لاس ته کم چنن سبا پاکستان کې د نادیده قوتونو په نوم یادېږي. خدا خبر نن هم د بین الاقوامي اهمیت ته چې پاکستان باندې به حکمرانی سوک کوي او څنګه به کوي. ګارډین لیکي چې پاکستان او پاکستان کې حکمرانی د اهمیت معاملہ دا ځکه چې د پاکستان د 40 کروڑ آبادی شپږ شپېته فیصدي برخه د 150 کالونو د کم عمر ځوان نسل دی. پاکستان د پریمانه وسیلو او موقعو ملک دی خو د خلکو د نیستۍ د ناخواندګۍ او د غیر مساواتو له سببه دا ټولي وسیلې قدرتی دولت په تورو تیرو کې پروت دی. مضمون زیاته چې دا هم پاکستان دی چې د غربي ملکونو د داسې مخالفه اسلام پسند خلکو نه ډک دی چې د سعودي عرب په مالی امداد چلیدونکو جهادي اسلامي مدرسو کې تعلیم حاصل کړي دی. پاکستان نه نن سبا د ترهګرۍ خلاف د جنگ مرکز جوړ شوی دی. د پاکستان د محکمتیا او دفاع یا په دې کې د سکمی راتلو به عالمی اثرات وي. د امریکی پنست پاکستان د مهی په مثال دی چې لاسو کې ټینګول ګران کار دی ځکه چې د افغانستان نه ختمیدونکي جنگ کې پاکستان د یو نږدې اتحادي او د دورنګ رقیب غبرګ کردار والا ملک دی. هر کله چې د هندوستان ډیرو خلکو ته ایټمی پاکستان نه یو لوی بوګنون کې بلا جوړ شوې ده. ګارډین خپل مضمون کې زیاتوي چې د عمران خان د حکومت کولو هیڅ تجربه نشته په داسې صورت کې بده د دې کړکیچونو کشالو او د تاریخي بوج تابع څنګه کوي. خو د عمران خان د شخصیت یو اړخ واضح دی او هغه دا چې غربي انداز فکر او جن کې تر ډیره حد پورې بدلون راوستي دی. د په کال 1990 نیوی کې د انصاف په نوم د خپلې پارټۍ اعلان په الله د توکل لرلو نه کړی دی او د جون بنیادی مقصد پاکستان نه د بډو رشوتونو نوغې وستل ګرځولې دی. ګارډین لیکي چې عمران خان خپل یاداشنامه کې د پاکستان په حق لیکلی دي چې د یو اسلامي فلاحي مملکت د منځلي مقصد نه ډیر لري پاکستان د لوټمار او د نورو په حقونو د ډاکو اچولو د سیاست ملک دی. ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې په آکسفورډ یونیورسټۍ کې تعلیم حاصلونکي عمران خان نن سبا د غربي ملکونو د فارغ التحصیل حکمرانانو سخت دشمن دی، خو د انتخابونو ګټلو نه پس د زیارت په ورځ د ګټې په خپل لومړي تقریر کې د روغې جوړې او قامي اتحاد خبرې وکړي. په دې د ناقدین ډیر حیران دي. عمران خان په دغه تقریر کې هندوستان او افغانستان سره د خوږو تعلقاتو جوړولو وینا وکړه. عمران خان دا مقصدونه حاصلی یا نه، خو دا وخت دته د ټولو نه اهم کار ملک کې د قلاری او اتحاد ساتلو پروت دی. بلخوا د پاکستان فوجي جرنیلانو تل د ملک خارجه او دفاعي پالیسۍ ځان سره ساتلی دي. دوی ته په تون ټپول د خپل اقتدار نه لاس په سر کېدل، بلکې بعضو موقعو کې خو د خپل جن نه لاس وینځل دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د انتخاباتو وروستو اوس د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی یا کرنسی ارزښت څه حد پورې مستحکم شوی دی او د په پاکستان کې اوس 125 روپی ته رسیږي، یعنی یو ډالر په 125 روپی باندې دی. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د دې وجه پاکستان سره د چین د 2 اربع ډالرو ژمنه او د انتخاباتو د کړکیچونو نه راوتل دي. نور حال پی د مردان نه د ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په ملکی سطح د عامو ټاکنو نه وړاندې د روپۍ په مقابله کې ډالر 130 روپۍ ته رسیدلی و، خو د انتخاباتو وروسته ډالر 6 روپۍ راکم شوی دی. اقتصادي ماهرین وایي د ټول ټاکنو نه وړاندې د سیاسي اړې غړي په وجه د ونډو کاروبار هم د غیر یقیني صورتحال سره مخ و، چې لکه بلې د روپۍ په قیمت هم اثرات پریوتی و. اگر چې د پاکستان تجارتي خساره زیاتیږي او غیر ملکی زر مبادله ذخیره نور هم راکم شوی ده، خو پروفیسر زلاقت خان وایي بنیادی وجه د چین لخوا پاکستان ته د 2 اربع ډالر ورکولو جمنه ده او په اقتصاد باندې د خلکو اعتماد بحال کېدل هم دي.
پر امن الیکشن انعقاد او خلکو دا اعتماد بحال کېدل او وجه باندې دا پرایس چې کم دی نو هغه کم شوی دی. او یو بل غټ وجه چې کم ده نو هغه دا هم ده چې پرون چاینا دا اناؤنسمنٹ کوئی کرنسی دی روپیا قیمت کې د استحکام د پاره پاکستان ته چې کم دی نو 2 اربع ډالر ورکو، په هغه کې بیا پرون چې کم دی 1 ارب ډالر چې دی نو هغه سٹیٹ بینک آف پاکستان ته ٹرانسفر هم شو. نو دا یو ریزن دی چې دا ډالر په سپلای کې چې کم دی نو هغه اضافه شو.
د جمعې په ورځ په پرانستې مارکیټ کې ډالر یو سل شپږیش روپے نه 120 روپے پورې خرڅېدو، خو نن د چوټې په ورځ په پرانستې مارکیټ کې ډالر 122 روپے 15 پیسې اخستی شي او 125 روپے 15 پیسې خرڅېږي. ماهرین دا هم وایي په پرانستې مارکیټ کې د انتخاباتو وروسته خلک یو غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او دا یې څرګندېږي چې د ډالر بیا نوره هم راکمه شي. په مارکیټ کې د ډالر سپلای هم زیاته شوې ده او د دې له کبله د ډالر بیا په لاندې راځي. اگر چې په پرانستې مارکیټ کې د انګلینډ د پونډ بیا 168 روپے 15 اویا پیسې نه نظر اكو ده شوی او د سعودي عرب ریال هم خپل قیمت 1.15 روپے برقرار ساتل دي. په پاکستانی مارکیټ کې د ډالر بیا پخکته راتل ارزي خود لیکيږي. د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره د 3 بلین ډالر نه زیاته ده او غیر ملکی زر مبادله ذخیره پر ریکارډ 9 بلین ډالر تر اكو ده شوی ده. پروفیسر زلاقت خان وایي پاکستان سره بل لار نشته چې قرضې واخلي او هغه بل خبره ده چې راتلونکي نوي حکومت د خلکو نه د چندو ورکولو غوښتنه وکړي.
د ټول د پروډکشنز چې پاکستان به دوباره آی ایم ایف پروگرام ته ځي او آی ایم ایف نه به قرضه غواړي. چونکې دا پرېشر اوس هم ډېر دی نو زما خپل دغه دا دی چې دېن علاوه بله څه چاره نشته، ځکه زموږ امپورټ ډېر زیات دي، ایکسپورټ چې کوم دي نو هغه ډېر کم دي، او د دواړو په منځ کې هغه ډیفیسټ یا خساره چې کوم زموږ په کرنټ اکاونټ ده هغې په وجه ډېره زیاته ده. کم پروګرام چې کوم دی نو په هغې کې دا هم شته چې څنګه پخوا یو قرض اتارو سکیم نواز شریف شروع کړو، د عمران خان حکومت پاکستان لپاره دا قرض اتارو سکیم شروع کړي.
د پیسو د بدلولو کاروبار کوونکي وایي په مارکیټ کې د ډالر د اخستونکو تعداد راکم شوی دی، چې په ځای توګه د کاروبار کوونکو دننه غیر یقیني صورتحال ښایي او په پرانستي مارکیټ کې د ډالر تجارت هم بند کړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وایي چې د اداري فساد، بې عدالتۍ او د زورواکانو په وړاندې به قانون خامخا او یو شان تطبیق کیږي. هغه وویل چې د قانون او د عدالتي ادارې دا مسولیت دی چې د ټولو پر وړاندې آئین یا اساسي قانون یو شان ته تطبیق کړي. په دې اړه ښاغلی غنی دا خبره د اداري فساد پر ضد د منبر غږ په نامه د علماو یو کانفرنس ته په کابل کې وکړه. نور تفصیل د حقمل روان په دې رپورت کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د منبر غږ د علماو د کانفرنس په دویمه ورځ ولسته په وینا کې ویلي، قانون متونکي هیڅوک نشي بخلی او قضایي ادارې مسؤلیت لري چې د دې فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي او د عدالت د پلي کېدو لپاره قانون د افغانستان په ټولو وګړو او د دولت په مقاوماتو یو شان پلی کړي. نوموړي ویلي د دې فساد او فتنې پر ضد خاموشي روانه ده او ویلي دي چې دا یوه ستره جفا ده او د دې پر ضد موږ ملي او دینی مسولیت لرو چې پر ضد به مبارزه کوو. نوموړي ویلي د افغانستان ټول وګړي په فساد کې ښکیل نه دي، بلکې د هغې یوه برخه په اداري فساد، د ملکیتونو په غصب او د قانون په ماتولو کې ښکیل دي، خو پر ضد به یې جدي مبارزه ترسره کیږي او هغه کسان چې له قانون څخه سرغړونه کوي هیڅوک یې د بخلو حق نه لري.
عظیم ولسته دا ملت فاسد نه ده، یا اقلیت د دې ملت فاسد ده. علمای کرام د دې افغانستان فاسد نه دي، ځوانان د دې افغانستان فاسد نه دي، میرمنې فاسد نه دي، مشران فاسد نه دي، یو ډله او اقلیت ده، د دې اقلیت باید مخنیوی وشي.
همدار از دی علماو سر ترسری شورا مشر قیام الدین کشاف دی اداري فساد پر ضد لا دینی علماو دی ولسونو څخه غوښتنه وکړه چې پر ضد به یو موټی شي ترڅو په افغانستان کې دی عدالت او قانون دی پلی کېدو لپاره لار هواره شي.
د خدای په خاطر د دې مفسدینو، د دې جبارانو، د دې خاینانو، د دې غاصبانو، د دې ظالمانو احترام خو مه کوئ، نور یې مزړه ورکوئ، حوصله یې بل وړوئ، مه هڅوئ فساد ته، منځوي یې کړئ په دا ټولنه کې، مه ساتئ ارتباط ورسره. احترام ور نه دي دا چې خدای ته محترم نه یې، تاسو یې ور احترام کوئ. زه غږ کوم په لوی څارنوال د افغانستان، زه غږ کوم په قاضي او محکمه د افغانستان چې بې درېغه بې وي
دی یادونه ورده چې په لومړی ځل په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د منبر غږ تر عنوان لاندې د علماو کانفرنس چې څلور دیرشو ولایتونو لسګونو دینی علماو پکې برخه واخیسته تیره ورځ پیل او نن یې په اعتمادیز پریکړه لیک کې له حکومتي ادارو ولسونو علماو څخه غوښتنه وشوه چې اداري فساد پر ضد یو موټی شي او خپله مبارزه د اسلامي مسؤلیتونو له مخې پیل کړي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. یو امریکایي وتلې برسپانې په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال چې کومه تګلارې د افغانستان د پاره جوړ کړې وه په هغه کې دا یو خبره هم وه چې د لرې پرتو سیمو نه افغان ځواکونه ښارونو ته راولي چې د ښارونو امنیت ټینګ وساتي. خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې د ملک دننه تګلارې او د ځواکونو بېلابېلو ځایونو کې پر ځای کول د دوی خپله آزاده فیصله به وي. خو دا خبره هم کړې ده چې د ښارونو امنیت ټینګ ساتل د دوی ترجیح ده. نور حال پې د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
امریکایي مطبوعات وایي د صدر ټرمپ انتظامی افغان عسکرو ته امر کړی چې د هیواد لرې پرتې سیمې د پرېږدي. د امریکا وتلی اخبار نیویارک ټایمز د درې نامعلومه امریکایي چارواکو له خولې وایي افغان او امریکایي عسکر د کلیوالي سیمو نه ښارونو ته منتقل کول د صدر ټرمپ د هغه پالیسۍ یوه برخه ده چې کال وړاندې د افغانستان د جګړې په اړه وړاندې کړې وه. چارواکي وایي د دغې نوې تګلارې مقصد دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې افغان او امریکایي عسکر د طالب وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتلی شي او د کلیوالو سیمو په ځای په ښارونو کې امنیت ته زیاته پاملرنه وشي. مطبوعات وایي د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه د عسکرو راویستل د دې حقیقت منل دي چې د امریکا پلوي افغان حکومت د هیواد په کلیوالو سیمو کې خلکو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د دغې خبرې سره مخالفت وښودلو چې ګنې افغان او امریکایي عسکر د هیواد لرې پرتې سیمې طالبانو ته پرېږدي. نوموړي په یو ایمیل کې ویلي د دغې نوې تګلارې مقصد دغه سیمو نه راوتل نه دي بلکې لومړی د ښارونو او بیا وروستو د کلیوالو سیمو امنیت ته پاملرنه کول دي. د هلمند د ایالتي شورا غړي محمد کریم اتل د دغه تګلارې په اړه ویلي خپل اولس په داسې حال کې پریښودل د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. هر څه که افغان مشران د دغه فیصلې نه خوشبینه نه ښکاري، پخوانی امریکایي جرنیل پال ایټن وایي دغه فیصله د هوښیارۍ یوه فیصله ده چې دې سره به د افغان او امریکایي عسکرو ځاني زیان هم راکم شي او افغان حکومت ته به د طالبانو سره د خبرو اترو یوه سیاسي موقع هم په لاس ورشي. د افغانستان دفاعي چارواکي اندېښمن دي د کلیوالو سیمو نه د امریکایي او افغان عسکرو د وتلو وروستو په دغه سیمو کې پولیس دومره توان او تربیه نه لري چې د طالب وسلوالو مخه ونیسي. د بدغیس ولایت د پولیسو پخوانی مرستیال مشر غلام سرور حیدری وایي میاش وړاندې چې افغان عسکرو کومې چک پوستې خالي کړې وي هغه وسلوالو نیولی دي او دغه بیرته اخیستلو کې به موږ په سونو پولیس قرباني کوو. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د شمیرو تر مخه د افغانستان څلورمه برخه خلک په ښارونو کې ژوند کوي او درې برخې په کلیوالو سیمو کې په څارو ساتلو او کار کاروانده خپل گزاران کوي. د افغانستان د بیا ودانۍ د ادارې سیګار شمیرې وایي د افغانستان په 1 کې 21 د حکومت د ولقې لاندې دي او 16 د طالبانو په قبضه کې دي او باقي پاتې 119 ولسوالۍ لانجمنې ګڼلی کېږي. د صدر ټرمپ انتظامیه له ډېره وخته راهسې غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي او ډېر په زړه ماتې یې د دفاع د وزیر جیم میټس په غوښتنه نور 400 امریکایي عسکر افغانستان ته استولي دي چې دغه اوږد جنگ وګټي. د صدر ټرمپ انتظامیه خپل یوې وتلې سفارتکاري ایلس ویلس ته په وروستیو کې ویلي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي. دوه طالب مشرانو هم د نوم نه ښودلو په شرط د خالی په ورځ د دې خبرې تصدیق کړی دی چې هفته وړاندې د امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبرې اترې شوې دي. څېړونکي وایي که رښتیا دغه خبرې اترې شوې وي نو دا به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې لوی بدلون وي او د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره د یو پل کار وکړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 14,000 عسکر لري چې زیاتره پکې په ښارونو کې میشتي او ډیر کم پکې په لرې پرتو سیمو کې د افغان عسکرو د تربیت کار کوي.
په پېښور کې ترکانان یا نجاران وایي چې د دوی کاروبار سوړ شوی دی. دا ځکه چې لیوی خوا خلک اوس د اوسپنو او نورو شیانو نه جوړې دروازې او کړکۍ اخلي، او له بله پلوه دا چې د پاکستان د نخترو بیه لوړه شوې ده. په پېښور کې د ډیوه خبریال داود جبرخیل د یو ترکان یا نجار سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
تیرو محترمو اوریدونکو، کم چې د نجاری یا د ترکانۍ کاروبار والا خلک دي، دغه وایي چې مخکې به د بهر نه ډیر زیات نختر راتلل، خو اوس نختر ډیر زیات کم راځي. د نن سبا چې کمې دا د سټیل انور ډیوریکیشن والا گیټونه، دروازې، الماری دي، د دیو استعمال سره هم د دوی په کاروبار باندې ډیر زیات اثر شوی دی، او پاکستانی نختر چې دی هغه ډیر زیات کم استعمالیږي. په دې حکلم یو ترکان یا نجار سره خبرې اترې کړې، راځي چې په شریکه سره واورو. څونه وخت نه ترکانۍ کار
کوي؟ کمونو واریو شی ارزان او اوس کم دین واریو شی ورسته ورته غنانیږي. دا مونږ لارګه چې کم دا بار ملکه راتلو، دا مخکې 115 کې ملاوي دونن، سبا چې 150 160 او ورسته 70 ته خوښ روانه
مخکې کم یو نختر
بار ملکه نندر ریپورت. او وطنې چې کم دې زمونږ د ملک 4500 کې 5000 کې فوټ دین، هغه سګنی شي استعمالولې.
نه ولې ګران دی او بارانه ارزان دی؟
نو ولا بدی بس ټیکسونه زیات دي
پکار وای چې بارانی منی بل ټیک زیات وای چې بار نه راته دن چې کم د پاکستان هغه ګران دی.
دا خو زمونږ د مشرانو کار دی، ځاګه بار ملک د زلخه کوي او د وطن لرګي د زلنه خ کوي، ځکه چې هغه ایګ ورته سره سم ملاویږي او دیګ ورته ملاویږي. بر
خبره نه ده که پاکستانی ده؟
پاکستانی ده.
پاکستانی خدای نو زکه خو ګرانم ده.
دا خبره خو سیده جو خو پاکستانی ده، خدای کې جې دغه ورته به کمی کنه، دا ورته کمی بار ملکی کې ورته پیدا زیاته.
دا کوم سټیل والا ګټو نه راغله، الماری راغله، دی راغله، دی سره ستاسو کاروبار سونه متاثر شوه ده؟
سرجی دې خو زمون کار ډیر متاثر دغه شوه، ځکه چې لرګي کار سی وو کم ده، لرګي کم ده، مار سره چې کم ده
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سرجی دا خو نه مشکل دا کچ نوزی خو مانن 400 روپے کړي بس
پری 400 کې ما دکان خرچه می
دا بګه دکان خرچه وځي نه بګه پور بس دمر کیږي جاسه بغا تګرا تک
دا ولی وجه څه شي
نه بس کارونه بندي کنه دا خلکو زړه نه خګ کنه سر درم فتلې بس ګډا ډالر روغور دل کې شي به کارونه روان
څنګه لکه دلته کتا سو یو گیټ چاله جوړوي دا د نختورنو یا د سپیدارو نو هغه کم سټیل والا گیټ سي دا په ریټ کې فرق وي
ریټ کې زموږ 6500 7000 کې دروازه ورځي کې
واغه
نیم زره درې زره سلور زره ساده ساده پورې خبره
ده لکه دې د سې مساسر شوه
ساده ساده پورې خبره ده
خخ
ساده ری بیا ګران دي چار ځان ساده ری بیا ارزه
مستری خان استاد ډی وی ریډو سره خبرو کول ډیره زیاته مننه کور وخت
عارف کورم بابا
او چا بارخیل وای صاف امریکا ډی و رادیو پیښور
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د داود جبار خل خبرې ته اترې تاسو واوریدلې او اوسو د بلوچستان صوبی اړخته چې هلته کې هم د انتخاباتو وروستو سیاسي هلې ځلې او جوړجاړي روان دي د بیلابیلو پاټو ترمنځ حکومت په څوک جوړوي زموږ سره د کوټې نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نیخ پنیغه پلاین راغلی دی سمسور صاحب تاسو ته سلمې شوې په خیر علي حمید سمسور صاحب تاسو ته سلیم شوای په خیر علی فکر کوم د دې سره زمونږه رابطه څه ټیکنیکل مسلې لکبله رابطه لا اون شو لخم کوشش کو تاسو ته بمونږه د پیښور حال هم وړاندې کو چې هلته کې سیاسي هلې ځلې روان دي خو په بلوچستان صوبه کې تحریک انصاف د پنجاب او یا د خیبر پختونخوا پرنګ سټونه ندی اخستی د غلطه بیلابیلې پارټۍ د هغوی چې کومه شمیره د هغه مختلفه د خو حکومت په څوک جوړوي لګو شبو کې به دا منګه تاسو ته وړاندې کوو. په سند کې هم کو اوکته شینو پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي او هغوی په دې پوزیشن کې دي چې هلته صوبایي حکومت جوړ کړي. د دې ترڅنګ په پنجاب کې که څه هم مسلم لیگ نون ګوند د پاکستان تحریک انصاف نه صوبایي اسمبلی سیټونو کې وړاندې دي، خو بیا هم پاکستان تحریک انصاف وایي چې دی با په پنجاب کې حکومت جوړوي. تر اوسه پورې دواړه امکانات موجود دي چې څوک په حکومت جوړوي، ځکه چې دغلته آزاد امیدواران هم دي او د دې ترڅنګ د مسلم لیگ قاف کن ځینې امیدواران داسې ښکاري چې د تحریک انصاف سره هغوی جوړجاړی وشي، خو تر اوسه پورې هغې باندې هم خبرې اترې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې ظاهر خبره ده اکثریت ته پاکستان تحریک انصاف سره دی، هغه اړخته به لګو شی بوکې زو خو برته زو بلوچستان ته زموږ سره همي سمسور نه خپل غپلاین راغله دي. سمسور سپ تاسو سل مو شوې په خیر علي
ډېر مننه کوړی ودان.
سمسور سپ دا وخت د حکومت جوړولو څه تیاری روان دي او کومو ګوندونو ترمنځ خبرې کیږي؟
بالکل، په بلوچستان کې ځینې څنګه انتخابات وسو د کومې نتیجې چې دی را بشپړه سولې لاغه وروسته چې دی د انتخابات لپاره په شدید ته مختلف سیاسي ګوندونو ستیاغه خپل حلې ځلې پیل کړې دي. په صبح کې چې دی هغه سیاسي ګوندونو سیاغه په تیر حکومت چې کوم جمهوري حکومت او چې دغه خلاف د کوم د غره وړي او جمهوري حکومت ختم کړی او هغه کې چې دی ټول سیاسي ګوندونو چې دی هغه سیاسي ګوندونو دلته ډیر اکثریت ترلاسه کړی. ستر ټول لمخه بلوچستان عوامي پارټي دا یې 15 چوکي سی هغه ګټلې دي، نو هغه چې دی هغه اوس خپل حل ځل چې دلته پیل کړی دي. دوی دلته نن پرون سیو درې آزاد کاندیدان واغل دوی سره ملګری سو، نن عوامي نېشنل پارټي چې دلته په بلوچستان کې دا غو درې کاندیدان واغل چې نن د دوی حمایت وکړي بشپړه او دا ډول بی ان پی منګل چې دا هغه دا ویل چې مشکل د اعلی وزیر لپاره چې خپل ټاکنې کوو، خو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله چې کوم د ایم ایم ای واغل کجی شدلته یو شامل د اغیل تر اوسه پوری بشپړه سدی په دې باب باندې خاص خبره چې مختنه د کډشتي په حکومت کې ګډه یا بدوی اپوزیشن ته دي، خو الی زل چې دی هغه روان دي د معلومه شي چې کوم بلوچستان عوامي پارټي ده هغه چې دی د خپل د اعلی وزیر لپاره سدی د جام کمال خان نوم چې دی هغه ټاکلی دي، نو اوس چې دی دوی چې دی آزاد کاندیدانم راغلي دي او دایم ویل دي چې د دلته تیری کنساب کوم څلور شتون تر لاسه کړی دي هغه هم د دوی حمایت کړی دي، نو دا ښکاری چې دلته بلوچستان عوامي پارټي چې هغه به کېدل چې دلته د حکومت لپاره شي جوګه به شي او حکومت به دوی جوړ کړي.
ډېر مننه حمید سمسور صاحب. مونږ ته د بلوچستان د صوبایي حکومت جوړولو په حق لباندې د تفصیل راکولو ډېر مننه تاسو.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو په بلوچستان کې د صوبایي حکومت د جوړیدو په اکله زموږ د همکارانو محمد اکرام او د سمسور خبرې واوریدلې، تاسو یې معلومات درکړل. د خبرونې په دې برخه کې به ورشو د خیبر پختونخوا صوبې ته او هلته به د صوبایي حکومت د جوړیدو په اکله تاسو معلومات درکو چې صوبایي حکومت په جوړیدو د څه پرمختګونه شوې دي او د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې څه سیاسي بدلونونه راغلي دي. دا وخت له پېښور نه موږ سره د ډیوه خبریال حمیدالله پلین کې دی او تاسو به تازه حال در څرګند کړي. سړی مشه په خیر راغلی حمیدالله صاحب، که تاسو اول دا وایسئ چې په خیبر پختونخوا کې د صوبایي حکومت د جوړیدو په هکله تر اوسه څه پرمختګونه شوي دي، څه داسې نوې خبر ترلاسه شوی؟ موږ داسې واورېدل چې ګنی د تحریک انصاف ګوند د وزیر اعلی په اړه یو فیصلې ته رسیدلې چې څوک به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، دا خبره سمه ده؟
جی په واسه دی خدا چې دا چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په حق باندې
پری تیر دو ورځو کې د ګوند دننه چې څومره ګروپونه دي یا څومره ډلې دي هغوی د عمران خان سره په تکرار سره ملاقاتونه کړي دي. خو تر اوسه پورې چې کوم دا اوازې دي له مختلفو ګروپونو کې چې کوم مشران دي هغوی وخت په وخت باندې د خپل مطلب پر کوم دغه چې کوم تیر وزیر والا دی هغه په خپل ویلي چې دوی به وزیر بار بار دا خبره کړې ده. خو بیا د نورو چې کوم د ګوند مشران دي دا وی خاص کر له عاطف خان چې کوم د مردان دی د تیر حکومت کې د سامي تعلیم وزیر نو وی هم دی او سرکار د کینډیډیټ په دوري په توګه باندې مرسته راغلي چې یو وی بوزره لای د اوس پورې یو غونډه چې کوم نن مازیګر مې یو غونډه شوې ده دغه د دلی دی په دې کې اوس دا وخت په واسه یو هغه غون یو هغه ډله چې د پولیس کټ مرګیته کوي او هغه پای کې شوکت ترين چې کومه ډله هغه پکې دا وی چې دا یو زور سره دی د وکال سره دی او دې دی وزیر الله شي بل یو ډله چې کوم دا هغه دا غواړي چې یو نوجوان قیادت تی وی ویژنری قیادت تی وی او هغه دیو کې او دا وی دا تور دی چې پر کټک چې کوم دی هغه د تحریک انصاف سره ډیر وفادار نه دی نو دا دوه ډلې دي او زیاتره دا وایي کېږي چې په ګوند کې دي شعار خبره چې کوم د عاطف خان په حق کې ده هغه ویل شي او هغه خبره باندې عمل شي او خو تر اوسه پورې تحریک انصاف لا په دې خبره باندې څه پخلی کړی نه دی.
یو بل خبره حمید الله صاحب یو بل خبره انتخابات تیر شول او نتیجه هم تر ډیره هدا پوری اعلان شولی اوس دغه کسان چې صوبایي اسمبلی ته د خیبر پښتونخوا کامیاب شوی دي دوی به څه وخت خپل شوکې نیسی څه وخت به دغه صوبایي اسمبلی نوی صوبایي اسمبلی پرانسل کیږي
میو راځي تر اوسه پورې د صوبایي اسمبلی اجلاس سره وختل شوی نه دی دا د گورنر پر لخوا راوختل کیږي دا فکر چې د اگست په لمنه ونه کې دا اجلاس وشي یا چې کوم د وزلا دغه چې کوم نه تاسو مو بیان کیږي چې دا د پاره چې لګیا وای راي کیږي نو هغه په سوله سم د پاندې لاغې په دغه فوښه کې چې ټول شي خدا چې ګورنر د سمرې لاله شي دا به کېږي خدا به خبر به تاسو په صبح کې وایم چې کوم مخالف ګوندونه دي دا وي هم د احتجاج کمپاین چې کوم دی روان دي سبا په صبح کې عوامي نشته ګوند چې د درغلو په انتخاباتو کې کوم او تور دې دغه پرځت باندې په ټول صبح کې سبا احتجاجونه راغوښتي دي دا شان چې نورې کوم پاتې دي هغه کوم د خپل احتجاجونه چې کوم دي هغه په دوام سره کوي په دې باندې د کاندیدانو په شخصي توګه هم احتجاجونه راغوښتي دي نو زه اوس پورې چې کوم او صورتحال دی خدای دې چې او کولمبیا باندې په صبح کې داسې کیږي چې یو سیاسي ګوند هغه یو ډېر واضح اکثریت هغه سره دا یو نه زیات یو کم څلو ممبرانو چې کوم د صبح یې اسمبلی پای کې دا وټنه راستې دي نو په تاریخ کې انصاف ته دا حکومت جوړولو کې څه مشکل نشته او چې کوم د حکومت سازه او پروسه ده هغه به ډېر په دغه سره لاوي ته په پاسانه سره په دغه پزي او دا ګمان دي چې دا اگست پر باندې اونۍ کې دا اسمبلی اجلاس راوغوښتل شي
نو دوی خو خپل حکومت جوړوي خو اخوا ته تاسو د دغه احتجاجي مظاهرو یادونه هم وکړه نو دغه احتجاجي مظاهری چې د بیلابیلو ګوندونو لخوا په لار چول شي او سبا د عوامي نېشنل پارټي مظاهری هم په مختلفو ځلو کې بوي دغه مظاهری څومره اغیزناک وي څه تاثیر بلري آیا کومه نتیجه بر لاس راوړي دوی کنه
اکثر دا سوي چې تر څو پورې دا تر اوسه پورې د متحده اپوزیشن دا په خپل کې په شریکه او جلسه یا احتجاجونه نه دي کړی په مرکز کې تمام سیاسي بندونو او یو ای پی سی ګړدا مشترکه راغلي دي چې پای کې دا وي تر اوسه پورې په احتجاج په توګه باندې لا څه شي هم نه دي دلته هم زیات چې کوم بندونه دي یعنی د جمعې په ورځ باندې جمعیت علماء اسلام پر زمان غو احتجاجونه وکړل سبا له عوامي نشتر غون کوي یو مشترکه د احتجاجونو یو لړۍ هغه تر اوسه پورې په دې باندې د اپوزیشن غوندونه چې ټول غوندونه د درغلو تورن لګي خو لا موافق شوي نه دي په تیر حکومت کې هم داسې قسم احتجاجونه چې کوم دي عمران خان په تواتر سره وکړو خو هغه هم ناکام شوي وو چې هغه پای وخت کې دا ایوه حکومت چې کوم دی هغه اونړي یا راوړل دي په احتجاجونو په لاره باندې یو غیر استحکام پیدا کېدل شي حکومتونه چې کوم دي غیر مستحکم کېدل شي خو بیا په صبح کې چې داسې یو مضبوط حکومت راځي چې هغه بالکل اکثریت لري هغه ته د اطلاعاتي ګوند ضرورت نشته نو د احتجاج په توګه باندې دا غره نه لول به دا به ګرانه
ډیره مننه د ډیرو معلوماتو نه چې د خیبر پښتونخوا د سیاسي وظیفه اړه مونږ ته راکړه حمید الله صاحب په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم تاسو سره رپورټونه ولرو. ژوند یې اوسئ.
ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږ د دې ټلویزیون خبرونه سر تر رسیدي. زه محمد اکرام
او زه احمد فاضلمی
د خپل پروډوسر محمد عالمگیر انجینرانو جان او زبیر سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامات.
خو بس.